په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. اندې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهره وي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سبا د شمې د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي نن یکشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، د کابل، کندوز، تخار، بغلان، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، پروان، کندهار، هلمند، نیمروز په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې تطبیق شي او په ترڅ کې به لپینزو کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې تر اوسه د روان کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تېر کال په دې هیواد کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزي پورې اړوند ټولنیز شبکې ایکس پاڼه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بل کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د دغو په خوانی ټویټر کې دغه افغانانو شمیر 14 میلیونه خوده لري او دغه راځي ویلي چې 4 میلیونه ماشومان شیدې ورکوونکي او امیندوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر بروانونه د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شو د خوشي کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم صلاح کېدل دي. په نه حال کې د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته استون شوی دی. او په روسیه کې پرون لږ تر لږه 20 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه او د ویر او پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغون شوي و نیول شوي دی. او وی دی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکي ډلې راپور ورکړی چې دغه 20 کسان د روسیې په نهو ښارونو کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزوري له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
ریزوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیل راته ویل کنه ش نه پریږدي خزه دې در څخه بیایو.
د خواخه خسګانی د خوانه را باندې لګ فشار او امدا هغه به کوي چې سميږي کنه سميږي خپل لور در نه بوزم.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
دا دې ودی لید چې کله ز کور ته راشم نو جوړ شي او چې کله ز نه یم ناروغ وی بیا.
ته ټوکی کوي خو دې احتیاط درته وایم. په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنه په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروری ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاندوای چې تر دې مهاله نړیوال ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوه په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشئی موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللې، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تاریخ قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دا ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشئی موادو او ایتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تاریخ قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوی چې د افغانستان تاریخ پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تاریخ قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تاریخ زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تاریخو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشئی موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه رسیدلی چې په سلو کې سل د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشئی موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم د قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسیدلی وو د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیل معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان، اروپایي ټولنه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشئی موادو په تیره بیا نشئی ګولیو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشئ ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد شوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کېږي.
میخایل الله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پانتون ته لیږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لاری کړ او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وخت وی ولی کنه سیګریټ مکرټي وه چار سی وهل ما وسره کم یو یو دد وهل راولم د کورته رخصتیانه کې دلته د مو ترزو و عمل کوا د سره مې دوه د شو وهل وخت چې بیرته تلم پانتون د دوزان سره مې د دینه وخصه دوستان رو باندې خبر شو کور کې زنګ و شه دای تاسو د سکور نه گئی بیل و ولګه کورته
خیر الله نشه پری خدا او ودی وکړ. خو له واده وروسته بیرته په نشو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزوري شي او تر زده کړو پریښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل کا مخدره موادو باندې روږ دی سو نه به د استاد په درس باندې پیږي نه به په مضمون نه به په مطالعه څه زده کولای شي. محصل ورو ورو داسې کیږي چې د تحصیل سره د استاد سره د پوهنتون سره دیو سره پریکون راس او بالاخره اخیری سرنوشت دای چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل تشپه ورستې راکی.
په خو د امر وخت وزارت د پوهنې وزارت په همکاري په خوندیو کې د نشې موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلې دی. په کابل کې د یو خصوصي خوندي مسؤل سمیع الله لمای چې د نشې موادو د زیانونو په اړه د پانتونونو او خوندیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشې موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې د سیمه مزامین ځای په ځای کوچي هغه د نشې موادو خلاف چې په زیاتې کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اسرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنۍ په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډیره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کیږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اچلر می ساته ته سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابیدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډیر خرابیږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغیزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړه اغیزې لري. نشیان په نوکونو باندې نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي اپین تاریاک هیروین دا شین اور باندې توګي اور باندې او هاته گرمی اور باندې مګي اور باندې نو د دې په خاطر په موزی ډول دغه شین هاته د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مواد نو د په نکونو باندې نخلی او نکونو ور سره وسوځي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي. همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویختان دواړه دی یو نوو پروٹین څخه جوړ شوی چې کاروټین بنامې دیږي. نشئی مواد د کاروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغه د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزوري او د رنگا رنگ مرزونو سبب کیږي. ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځيږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلک یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنگا رنگ شیان راټولوي او هغه ګرځي، نو بالاخره دغه نکانې چې دي میکروبي کیږي او بل د دانه ورڅخه پیدا کیږي رنگا رنگ مرزونه. په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابیږي. نکونه
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. کاغذ چرس وی، کا شیشه وی، کا پودر وی، کا پین وی، نور داسې مواد وی، خصوصا درنده نشئی مواد لکه هیروین او کریسټل ټابلیټ. کا دا ټول د کاروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي. په دې په نتیجه کې نکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نکانو باندې راځي او د نکانو د زیړوالي او د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو په واسطه جوړیږي چې هغه هم نکانو کې نخلي او د نکانو نه بالاخره منګه نکان خلی توړو د هغه په جبانم کې د لشي چې انسان ته مختلف مرزونه پیدا شي.
د نشي په کومه مرحله کې نکان لا ډیر خرابيږي؟
د نشي په منځنۍ متوسطه مرحله او د نشو په آخري مرحله کې نکان زیات د خرابېدو سبب کی، ځکه چې د یو خانه پروټین هغه پروټین چې نکان ورڅخه جوړیږي هغه کمزوري شوی او د بلې خانه دوی دوامداره د نکان څخه د نشو په باره کې استفاده کوي. نو په دې ډول باندې د نشو په منځمهاله او په آخري مرحله کې نکانو ته ډیره صدمه رسیږي.
خپل د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډیرې ستونزې راولاړولې شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبې کوو، هر کار چې موږ کوو نکان مستقیما په هغې کې رول لري. او کله چې نکونه خراب وي او نکان نه وي نو کس دا کارونه دا ورته ډیر په مشکله تمامېږي. نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نوکانو د کمزورۍ په وجه کېدلی شي چې د دوی نوکان میکروبي شي، دوی ته رنگا رنگ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نوکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نوکو په واسطه خوراک کوي، نو کېدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي. حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نکونه ډیر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتمن دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نکونو د منځه تلل خپل د بدن په ساتنه کې ډیر رول لري، یعنی د دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوري کیږي او بالاخره معتادینو ته خپل د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کېدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه خوشی کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیرې څوک نشه خوشی کې نکانې دغه سرحد ته نوي رسیدلې چې ټول په مکمل ډول د منځه تللي وي او یا ګوتې ګنګرن شوې د منځه تللي وي، نو د بیا جوړېدلو امکانات شته دي. ولې کچیرته نکونه بیخي په مکمل توګه د منځه تللي وي او یا ګوتې ګنګرن او توروالی او کټ شوي وي، نو بیا د جوړېدلو امکان نشته دی.
معتادینو ته متوسیه څه ده تر څو یې نشه نکان ور خراب نه کړي؟
متدینو ته متوسیت داد چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پری دې هیڅ داسې عمل نشته دې چې څوک کلک اراده ولري او هغه دې پری نه شو خودلې. بیا هم کچیرته دغه وی کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره دې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې نوکونه ډیر مهم غړي دي په بدن کې. هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کیږي هغه څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو، د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له 1400 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو موتاد کړم. رضوان چې نږدې 1300 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولای. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې اغلاوې او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپل نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دله خولې څخه واورو.
سیګریټو نام شروع کړل، سیګریټو نه پاس دلته وظیفې ته لاړو. کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شلو مخام شوله، هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو ملګرو سره مخ شلو، کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره، کله هیروینو ته هغه شف نوم م اورېدله و چې پوډر دي کنه خو داسې لیدلیم نه و چې دا به دونه هغه شی. دا معتادي ډېر یو غلط مرض دی، ډېر د زندګۍ د کور د جامع دی، هغه نه دی وباسي بیخي دی، د انسانیت د ساحه نه دی خارجي. تا نه هغه ځناور ته خلق قدر کوي، د انسان د موتاد قدر عزت نشته. دا د ما خو زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغیز کړی چې نفس مې ورسره لګزري خبرې چې کوم لګزري نفس مې بندیږي کنه. او دویم د ما په مردۍ باندې ډېر اغیزه کړی ده چې د مردۍ نه هغه ضعیفه کړی ما. دریم د اعصابو کمشای خبره هغه شي بیا پس ترانه داسې سوچ نه مې وتلي. هغه خبره د پلار نیکنه د نجارۍ کسب ده، د مونږ هغه کې ښه استاد ما ښه مهارت لرم. او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده، کیرنګ مې زده ده، لوډر مې زده ده. خو بس دغه د غلط نشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه ودا نشې او تماشو د پاره په نشه ډېرې پیسې رانه لګېدلې. لکه 19 لکه روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه، هغه خو بېخي رانه تللي دي. ولاکه په پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کوم، بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو. ډو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت چا خواته دې خوانه دا شیان وړو. اخوان همدغه کباړ راخلو راوړو، هغه خپل د کور فامیل خرڅه به مې په باسله، د خپل نشې خرڅه به مې پکې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پرېښي وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای، هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې راسره نه وي. د بچا نو خزانه مې وه، هغه مې سورې کړې ده، د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي. تلی م خپله نشه مې پرې اخیستې ده، ځان مې پې چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې، لاړه ما د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې، هغه نه مې پټې کړې تی نه نشې د پاره. داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خوښې خګانې د خوانه را باندې لږ فشار و. همدا هغه به کوه چې سمېږي که نه سمېږي، خپله لور در نه بوزم. نو دونه سپکوالی د خرګانې د کور د خانه مونږ باندې هغه کېږي. که دا زه مثال چېرته سالمه وای، هغه وای خرګانې څوک دی، یا مثال اوخی څوک دی چې ستا مقابل کې ودرېږي، هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته نه پرېښودلو. ایمان مې کشور رور ده، همداسې کور کې ناست وم. څه خبره باندې د ما د عداوت دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې. بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې، دا مې راواخیست او د سر ته مې ورته واړو. ما ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده، که نه ما خو د مرګ هڅه کړې وه. خدای ساتلی و، یولس کوکه دولس کوکه سر خوړلي. دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان می درد کوي، خو می ګرځي، سر می ګنګسوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
دکتر سه اجازه ده؟
رازه رازه خوره، څنګه سو ماینا دیو کړل؟
هو او می کړل.
خا ته راک
دا دی واخله.
خا خا عجب ده،
څه شي عجب ده دکتر سه؟ څه راسي وی دی؟
ته خو به کوم نشانه کوي؟
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه دکتر سه، زه هیڅ ډول نشانه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پوسته شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې، ته په هیروین اخته شوې؟
څه شی زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروین شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیریدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.